السلام علیکم ل غرمې نمخ کې لس بچی دی دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ساده خبرونه اوریدو ترابلم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر غاړوري او چې افغان ولسمشر وای له خلکو سره له مشر وروسته به د دفاع وزارت لپاره کاندید ولسی جرګې ته ورماری فکري د هغې کورنۍ حال خلو چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې وروسته ورته په یو وخت کې څلور جنازې ورغلی دي د نورو رپورټونو په اړه هم په همدې خپرونه کې اوري خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو سره
په سر کې د خبرونو سرچ کې د بادغیس سیمه چارواکي وایي کې په بلمرغاب ولسوالۍ کې پرتو سرحدي پولیسو ته تجهیزات ونه رسیږي د دغه ولسوالۍ پوستې بل سقوط سره مخامخ سي د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د په هیواد کې د ورستي امنیتي پیښو ورسته د پنځبي او جمعې په ورځو کې ملي ماتم اعلان کړی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ای سی آر ویلي چې تر 800 زیات خلک په داسې حال کې اوبو وړي چې لپاره نغښتونکو ډوب ډکی بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبسوه د خبرونو تفصیل د بادغیس سیمه چارواکي وایي کې په بلمرغاب ولسوالۍ کې پرتو سرحدي پولیسو ته تجهیزات ونه رسیږي د دغه ولسوالۍ سرحدي پوسټې بل سقوط سره مخامخ سي د بادغیس د سرپرست ولی ویان میرویس مرزاکوال ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال طالبانو 13 ورځ د بلمرغاب ولسوالۍ په موریچا سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوسټو حمله کړې چې اوس هم دوام لري هغه په دغه نشته کې دواړو لور ته د اوښتو تلفات پاړه څونه ویل وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دیاړه څنګه دی ویلي د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنځشنبه او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. د دوی په وینا د خونړۍ پیښو د قربانیان لپاره په ټول هیواد کې د فاتحې او خواخوږي غونډې جوړې کړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان اجمل عبید عبیدی په دې اړه چې آیا افغان حکومت به هم د دا ورځې د ملي ماتم په توګه ولمنځي وایي
دا واقعاً یو لوی غم دی او ډېر لوی تاثیرات شي د افغانستان په خلکو باندې زموږ اساسي هدف هم دا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک علما مشران ټول په یو اواز د بین ملي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل په یو لوی اواز راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو
شاغلی عبید زیاته کړه چې د تهدیدونو او جګړې نویات فرق کړی دی د ویل چې موږ له یوې نوې جګړې سره مخامخ یو او د شمن اصلي هدف دا دی چې زموږ په زړونو کې ډار او بیره رامنځته کړي او د افغانستان د خلکو په منځ کې د نفاق باعث په بامیان ولایت کې د شوزو لخوا د نیالګیو د کښنول کمپاین پیل شو د نیالګیو د کښنول به د کرهنی او مالداری د وزارت د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او د شوزو چارو ریاست په مرسته تر سره کیږي د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو کارکونکې فاطمه رضایی وایي چې دا کمپاین د بامیانو په اجدار کلی کې پیل شوی دی چې هلته کډوال زیاتې او د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر له پالیسۍ څخه یو داده چې له کډوالو سره مرسته وکړي د میرمن رضایی په وینا دا کمپاین اوس مهال په درو نور کل کې عمل کیږي بیرمن رضایی د شوز لخوا د نیلګي د ښنولو پاړه ول موږ غوښتل په دې کار سره په ټولنیزو کلتوري او په ځنګړې توګه د سرسبزي په پروګرامونو کې د شوز وانډه ښکارا کړو په دې کمپاین کې زره شوز برخه اخیسته ده او شاوخوا یو ول زره نیلګي ښنول کیږي چې هر شزه به د یو ول نیلګي د ساتلو مسؤل وي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جړل بدلیږي یو امریکایي ډالر او 500 افغاني نیوي پوله یو یورو یو شپږ افغاني 500 نیوي پوله یو انګلیسي پوند شپږ اتیا افغاني ډیر شپله یو سعودي ریال 15 افغاني ډیر شپله زر ایراني تومان 10 افغاني شل پوله او زر پاکستانی کلدار 515 شپږ افغاني بیا هم شرغلست د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویلي چې تر 300 زیات خلک په داسې حال کې اوبو وړي چې له پناهغښتونکو ډکه بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبسوه یو ان ایچ سی آر او پرون ویلي چې دا معلومات د هغو مرکو پر بنسټ اټکل شوی چې له 28 ژوندې پاتې شوو کسانو سره یې کړی دی په همدې حال کې د ایټالیا چارواکو بیړۍ چلونکي چې د سوریه وګړي دي او د بیړۍ عمله د انسانانو د قاچاق په شک نیولې دي هغوی سیسلی ته په ژغورونکي بیړۍ کې له رسېدو وروسته ونیول سول. په دغه ژغورونکي بیړۍ کې د اپریل په 19مه د پیښې لومړۍ 28 ژوندي پاتې شوي کسان سپاره وو. د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو رئیس فدریکا موګرینی ویلي د غمیزې د انسانانو د قاچاق د بدی پر وړاندې اروپای اتحادیه له خوب راویژه کړه. د اپریل په 23مه به په بروکسل کې د کېدونکي بیړنۍ غونډې د اجنډا لومړۍ ټکی به د انسانانو د قاچاق مخنیوی وي. د امریکا ولسمشر وایي یمن ته د وسلو د لېږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. بارک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپور نوای ایران شای په یمن کې حوثی شیعه وسلوالو ته وسلې واستوي. په همدې حال کې سعودي عربستان تیره ورځ اعلان وکړ چې پر یمن یې د څلور اونۍ راهیسې رواني هوایي حملې درولې دي. سعودي ویلي د دې هیواد په مشرۍ سیمیز ایتلاف خپل پوځي اهداف ترلاسه کړي دي. ایران د سعودي لخوا پر یمن د هوایي بریدونو د درولو هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د ایس 300 ډول توغندۍ د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. بارک اوباما تیر ورځ له ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگټن به ایران ته د دې توغندۍ د ورکولو پر وړاندې خپل اعتراض جاري وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ وویل چې ایران ته د مځکې نه هوا ته د بشتونکې ایس 300 ډول توغندۍ پر ورکولو لګېدلې بندیز لری کړی دی. هندوستان د مخدره موادو یو 200 کیلوګرام وسته د پاکستانی قاچاقکوونکو لبیړی څخه لاسته راوړی ده. د هندوستان د فای چارواکو پر نوول د مخدره مواد چې شاوخوا 15 میلیون ډالر ارزښت لري او په عرب سمندر کې ضبط شوی دی په اغلب ګمان له افغانستان راغلی دی. د هند بحری قوا ویان ډیکی شرما ویل چې د ماهیګیرانو د جالۍ په مرسته د مخدره موادو انتقال د پاکستانی قاچاقکوونکو نوې استراتیژي ده. د مخدره موادو پر ضد د هندوستان ادارې پر نوول چې په روان کال کې دغه هیواد د اردو مرسته غوښتې ده ترڅو د پاکستان له لارې او په ځانګړې توګه له سرحدي سیمې کشمیر څخه د افغانستان د مخدره موادو مخه ونیول سي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي مخدره مواد چې له هندوستان څخه له راتلونکو مسافرو څخه د کابل په هوایي ډګر کې نیول کیږي زیات شوي دي. او په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد د فدرالي ادارې رئیس وایي تر 3.5 میلیونه زیات افغان کروندګر له تور بازار څخه په پیسو ترلاسه کولو سره د تریاکو کار ته دوام ورکوي. ویکتور ایوانوف د شنګهای د همکاري زاسمان د غړو هیوادونو د مخدره موادو پر ضد د ادارو د مشرانو پرونی غونډې ورسته په دیاړه خبرې وکړې. د ویل د مخدره موادو د نړیوالې سوداګرۍ پیسې د بانکي سیستم تر ترتیب ته داخليږي او په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید کې مرسته کوي. د دې پوینا په دې مقصد د مخدره موادو مافیا تر ډیره بریده د افغانستان د پولیسو او ملي اردو پر ترستیدلو سرتیرو اتکا کوي. دا وته د محله آزادۍ رادیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان جمهوریت ریاست وی ولسمشر له خلکو سره د دفاع د وزیر د ټاکلو په اړه مشورې کوي او ډیر شر به کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. پروانه خبرونه کې اوري چې د جلال آباد له خنړی 14 وروسته خیوی ته د دې ولایت خیوی ولسوالۍ ته یو کورته په یو وخت څلور جنازې رسیدلې دي.
قبر دې نه پلار چې شهید کله دغه دربات عمر پات شي.
یو شمیر مدنی بنسټونو په جلال آباد ښار کې د ورسی ځانوژن کې حمله د ټپیان لپاره په کابل کې وینا ورکړه. د کابل چاپ مطبوعات کتنه کوو او دا هم وری چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سکه له ایرانه د افغان کډوالو ډلې زیر استنیدو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ګوډی اچار ونیس پروګرام او کورکلی اورئ.
وی دا څومره ناګی دا خلګي د خلګو موټر ورته ټکر کې دوغمره وی نه وای او د تاسې خو زړه دی وی دی دا
تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لهونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان ولسمشر به له خلکو سره له مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته ور وپیژني. دا خبره د ولسمشر وین اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. د افغانستان ولسی جرګې تر دې مخکې د شنبې پورې 14 کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. ملالۍ بشیر او په دې اړه جزئیات.
افغان ولسمشر به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عابدي وویل
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاړی. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیز غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان هیواد په ګټه وي او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. دغه تصمیم کله چې دغه دوه اصول سرته ورسېده، نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسی جرګې د شنبې په ورځ د 14 وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. مخکې د ولسی جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رای ترلاسه کړي وي. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو د دوی په وینا د افغانستان دولت په بشپړه توګه پیاوړی شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم کې هر چی زودتر وزیر دفاع برای
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت لوري د باور رای خستل لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتی شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استادو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
نمائندهای ملت معرفي شوه.
همدارس کارپوهان وایي چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشټوالي د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي اندېښنې رامنځته کړې دي. خو په عین حال کې دوی هیله مند دي چې افغان حکومت په ورو ورو خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي او هیواد به ډېر ژر د پر خپل کار غشتلو وزیرانو بشپړه کابینه ولري.
و امریدل چې افغان ولسمشر به له خلکو سره له مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته ور به پیژني. دا خبره د ولسمشر وین له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې کړې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت کې وړل شوې دي. د شنبې په ورځ په جلال آباد کې ځان وژونکي 14 د کابل بانک مخ ته په لسګونو ملکیانو وشل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل. دا څلور جنازې د خیوې ولسوالۍ یو بدنصیبه کور ته وړل شوې دي.
ګورېګ د خیوې ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د رواني اونۍ په پیل کې د جلال آباد خونړۍ پیښې څخه ورته څلور جنازې په یو وخت ور وړل شوې. دا جنازې په لوی کې د وی کورنۍ وی په دې کې دوه هغه تنکی ورونه هم شامل وو چې لا پیخ یو او نیوړاندې د واده په خوخیو نو ژوند پیل کړی وو. د دوشنبه په ورځ مو همدې سیمې ته د تک تکل وکړ او په خامه سړک ته 2 ساعته مزل وروسته یادې سیمې ته ورسیدو چیرته چې څلور جنازې په یو وخت ورول شوې وي. د دې کورنۍ یو مشر محمد حنیف راته وویل چې څلور واړه قربانیان د دوی د کورنۍ غړي دي.
څلور جنازې د ګوریک کلی ته راغلی چې هغه څلور واړه جنازې دوه زما وریرونو چې یو مې زومو او دې دوه ورونو یوه هفته مخکې په 21 د عمل دوی ودونه او په 9 تاریخ باندې دوی په شهادت ورسېدل. دریم کس چې په دیو کې شهید شوی هغه زما باجو او هم مې د ترزوی وو. او څلورم کس چې شهید شوی د دې کلی هغه د اکاډمۍ محصل وو او هغه هم زمونږ خوری کېده.
حنیف وایي هغه ورځ چې د جنازو کتار د دوی د کور په لور روانو پر ټول کلی محشر وو.
نو کله چې دغه څلور جنازې د ګوریک په کلی باندې را داخليږي او دا څلور جنازې زمونږ د کورو تخته شوې دا داسې یو صحنه و چې د محشر ورځ هم داسې بنوي چې حتی دا تابودونه مات شو. دا زنانه او سیاسرو چا سرونه شکول او چا مخونه په سپیړو وال او چا بس په تابوتونو ځان غورځو. نو ډېر یو داسې یو حالت و چې هیڅ د تحمل او د زغملو وړ حالت نه و. او نن د دې کلی انسانان خو پرې ده چې هغه بوټي او دیوالونه ورپسې ژاړي.
د دې کورنۍ یو بل غړی محمد قدیم خان د خپل وراره کیسه راته وکړه چې تازه له 12 ټولګي نه فارغ شوی وو او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست وو چې اوس د ماشومانو هیلې یوازې خدای ته دي.
او بلکې دا زما راره شو د پلار معذوره دی د خپل مدرسه کې مدرسې نه بعد به مکتب کې داخل کړو. مکتب نه چې څنګه فارغ شوم دا 12 نه نو دې اکاډمۍ ته لاړ دا دویمه میاشتې وه چلته وو هم تللی دی زمونږ د خپلوانو ودنو هغې دپاره څه دغه کول زه به ښار ته لاړ شم او په دې بده واقع کې هغه هم دغه شول شهید شو. نو کور یې هم دسه ډېر کمزوری ځکه چې همدا یو هلک د مزدوري وو او به دا دوه میاشتې کار یې وکړو دا هم شهید شو. نور پلار یې مایوبه دی دغه نشته نور خویندې دي واړه رونه دي ماشومان.
یو بل تن محمد زمان بیا د خپل قربانی شوي ورور په اړه وویل چې د پیښې په ورځ سهار وختي ښار ته لاړ او خپلو ماشومانو ته یې تمه ورکړې وه چې دی به غله او نور څیزونه کور ته راوړي خو خبر نه و چې د راشن پر ځای به د هغه جسد کور ته راوړل کېږي.
هغه تللی و په ماش پسې ته او ماشومانو ته ویل چې غله مله یا راشن ماشن به راوړم او دوی ته به مقصد وغورځوم. هغه چې څنګه تللی دی د بینک ته د ماش اغوستو نه مخکې د کافرانو شهید کو او بس ماشومان په تمه کې وو چې مقصد پلار مې راځي او سناسب راوړي. هغه بس جنازه یې ننوتله.
د ګوری کلی هدیره چې د قربانیانو د کورنۍ تر څنګ ده څلور واړه پکې څنګ په څنګ ښخ شوي وو چې پر دوو قبرونو بې سرپرسته تنکي ماشومان راټول شوي وو او د خپلو پلارونو په غمی اوښ کې تویولې. یو ماشومه چې د پلار غمی په سترګو کې لورای ښکارېده او د خبرو توانې لاسه ورکړی وو د ازادي راډیو پښتنو ته یې په نیمه ژبه یو څه وویل خو نور یې د سر په خورولو ځوابونه ورکړل.
لار قبر ده نور څوک مشته سرپرست
نه
نه حکومت نه څوک واړي
نه پلار چې شهید کله دا دربات عمر پات شي.
نو می عبد الوهاب پلار نو می عبد الرحمن او پلار می شهید شوه ده او دا واړ واړ خورغان می رورغان می دا یتیمان مال پاشي پات شي وی او نور هیڅ چاره نه لرم.
نه یوازې د ګورې کلی کورنۍ د ویر په ټغر ناسې دي بلکې د دوی په څیر ډېرې نورې داسې کورنۍ هم د دې پیښې ښکار شوي چې د خپلو کورنیو یوازیني سرپرستان وو او سترګې ورته غړېدلې.
د شاه محمود شینواری په رپورټ کې مو اورېدل چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې وروسته د خیوې ولسوالۍ یو کور ته څلور جنازې په یو وخت کې وړل شوي دي. یو شمیر مدني بنسټونو په جلال آباد ښار کې د وروستۍ انتحاري حملې د ټپیانو لپاره په کابل کې وینه ورکړې. د وینې ورکولو دغه پروګرام د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د زرنګار په پارک کې د تحسن په هغه خیمه کې جوړ شوی و چې د یو دیرشو یرغمل شو کورنیو له لورې لګول شوی ده. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د مدني ټولنې بنسټونو په جلال آباد ښار کې وروستۍ انتحاري حمله چې پکې شاوخوا یو نیم سل کسانو ته مرګ ژوبله واوښته وحشیانه وبلله او د دې پېښې د ټپیانو لپاره یې د وینې ورکولو پروګرام پیل کړ. دغه مدني فعالانو د سې شنبې په ورځ د کابل ښار په زرنګار پارک کې چیرې چې د یو دیرشو یرغمل سوو کورنیو د تحسن خیمه جوړه کړې وه د یادې پېښې د ټپیانو لپاره وینه ورکړه او خلک یې هم دې کار ته وهڅول.
زه احمد شاه سرزیم د مدني ټولنو یو له فعالینو څخه. موږ غوښتل چې په دې حرکت سره د خپل پیغام خلکو ته ورسوو او ووایو چې دغه فرهنګ به موږ ایجاد کړو او خلک اقلا سهم ونیسي په داسې پروګرامونو کې.
د مدني ټولنې غړو همداراز ویل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ د نامنیو له امله ګڼ شمېر خلک ټپیان کېږي او د دوی لپاره وینې ته اړتیا سته. د نامنوی په تر ټولو وروستۍ خونړۍ پېښه کې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې د یوې انتحاري حملې په نتیجه کې څلور دېرش تنه ووژل سوه او څه باندې یو سلو شل تنه ټپیان سوه چې ځینې د درملنې لپاره کابل ته انتقال سول. د وینې ورکولو له دغه کمپاین سره لسګونه کسان حاضر سول څو په افغانستان کې د جنگ جګړو د ټپیانو لپاره وینه ورکړي. یو له دغو کسانو څخه د کابل اوسېدونکی قیس دی.
نن دلته راغلی یم چې خپل وینه اهدا کړم دا کوم خپل هیوادوالو ته مې چې اړتیا لري وینې ته او دا زما یو احساس و احساس له کبله ما همدا کار وکړ وجدان مې تر څو راحت شي.
په افغانستان کې د جګړې د موسم له پیلېدو سره بیلابیلو کورنیو او بهرنیو وسلوالو خپلې حملې زیاتې کړي چې هر ورځ پکې لسګونه پوځي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفا په کابل او لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر و بچو پوري په ډیر واضح ډول اوریدل شي. اسد الله لودین د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د روانو حالاتو مهمو تحولاتو پړه د مقالو ځنی برخه دراوروي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب تر ډیره د کابینې د نو غړو مسؤلیت او د سولې د خندونو په اړه د سولې شورا د چارواکو سرګندونو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د کابینې غړو د ټولو مسؤلیتونو بار په خپل اوږه واخیست. په سر مقاله کې راغلي چې نو وزیرانو په داسې حال کې لوړه وکړه چې هیواد تر بل هر وخت زیات له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د سر مقالې لیکوال ویلي چې ولسمشر له وزیرانو غوښتي چې تر دریو اونیو پورې د خپلو سل ورځو کاري پلان ورته معرفي کړي، خو د ده په باور د بودیجې کمښت د نوو وزیرانو لپاره یوه اساسي ستونزه ده. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د کابینې نوي ټاکل شوي غړي به خپلو سنتي رهبرانو ته وفادار پاتې نشي. په دې مطلب کې لیکل شوي چې د کابینې نوي غړي له یو شمېر جهادي شخصیتونو او ګوندونو سره د اړیکو په ځانګړتیا ټاکل شوي دي. په مطلب کې بیا د ولسمشر د ویان په حواله لیکل شوي چې زموږ سیاست د ملي مشارکت پر بنسټ بنا دی او د حذف سیاست پکې نشته. د مطلب لیکوال ویلي چې نوي وزیران تر ډیره فرمانمنونکي کسان دي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د سولې عالي شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد په حواله لیکلي چې امریکا او ملګرو ملتونو د سولې په لاره کې خنډونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي مجاهد په حواله راغلي چې ویلي دي د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا پر یو شمېر طالبانو د بندیزونو لګولو د سولې په وړاندې خندونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا د چارواکو په حواله لیکل شوی چې د شورا دننه هم ځینې کړۍ شته چې له طالبانو سره مخالفت لري او سوله نه غواړي. افغانستان ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د بهرنۍ چارو وزارت د ویان څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د سولې د ټینګښت په هدف د پاکستان همکاریو ته هیله مندي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت لا هم د سولې ټینګښت ته خوشبي نه دی او په دې برخه کې د پاکستان او چین رول مهم ګڼلی دی. د مطلب لیکوال بیا د سولې عالي شورا د چارواکو هغه خبره راخیستي چې ویلي دي سوله هغه وخت ترلاسه کیږي چې وسلوال مخالفین د سولې لپاره قوي اراده وکړي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سږ کال له ایران نه د افغان کډوالو ډلې زی راستنیدو ته چمتووالی نه لري. د دې وزارت ویان وایي که سږ کال له ایران نه د افغان کډوالو د راستنیدو چارې تدریجي نه وي نو دوی به له ستونزو سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني هم ایران ته په خپل سفر کې ویلي چې د کډوالو ابرومندانه او تدریجي راستنیدل د دوی د کارونو په سر کې دي. په دې اړه له کابله حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکول کیږي، افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزو د حل تر څنګ د کډوالو راستنیدل د پروګرامونو په سر کې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان د اسلام الدین جرات بیا وایي چې په ډله ییزه توګه د کډوالو راستنیدو ته چمتو ندي او زیاتوي چې دغه بهیر باید په تدریجي ډول وي. ښاغلي جرات د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنولو او هلته د دوی د ستونزو د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې د دواړو هیوادونو استازي برخه پکې لري.
اگر اینا به صورت داوطلبانه و مسئول و با عزت
که دوی داوطلبانه مسئول او با عزت راستنه سی بله شک دا واضح کیږي چې موږ څومره تعداد منلای شو. کومه کمیټه چې جوړه سوې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو او د ایران د کورونی چارو د وزارتونو لخوا جوړه سوې، دغه کمیټه به په درو میاشو کې د افغان کډوالو د ستونزو یو طرحه جوړه او بیا به نهایی کړي. دغه طرحه به د کډوالو او افغانستان او ایران د دولتونو په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې په تهران کې له افغان کډوالو سره کتلي او ویلي چې د کډوالو ابرومندانه اصولي او تدریجي راستنیدل د حکومت د پروګرامونو په سر کې دي. ولسمشر غنی په دغه کتنه کې د کډوالو د ستونزو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ویلي چې د افغان کډوالو ستونزې ایراني چارواکو ته وړاندې کړي چې د حل لپاره به لازم اقدامات وشي. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې باید حکومت په پراختیایي پروګرامونو کې ساکال هم د کډوالو اړتیاوې په پام کې ونیسي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد هم له ایران څخه د افغان کډوالو پر تدریجي راستنیدو ټینګار کوي، خو وایي راستنیدونکو ته باید ځینې اسانتیاوې رامنځته شي.
که
د راستنیدونکو لپاره برخی یا په ځانګړې توګه سیمه په پام کې ونیول شي. د سرپنا یا د ښوونې او روزنې لوړ زده کړو کارموندنې او معیشتي پروګرامونو له لارې ستر پراختیایي پروګرامونه چې وشي کولی دا زمینه مساعده کړي چې راستن شوي کسان تر ستنېدو وروسته په خپل هیواد کې پاتې شي.
اوسمهال شاوخوا 2,200,000 افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد لري او یا هم هیڅ اسناد نه لري په ایران کې میشت دي. د دې تر څنګ په پاکستان کې هم افغانان جلا وطن او کډوال دي. ډېر ځلې دغه هیوادونه کډوال پر افغان حکومت د فشار د آلې په توګه استعمالوي، خو څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید له دې دواړو هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدو ته هڅې جدي کړي.
په کابل کې د اسلام آباد سفارت تجارتي اتشه خورشید مروت وایي چې پاکستان به هڅه کوي تر څو له افغانستان سره د سوداګرۍ یو نوې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې اسلام آباد د ډیپلوماټیکو چارو یاد استازي چې مزار شریف ته سفر درلود د شمال زون د سوداګرۍ د خونې له مسؤلانو سره په ګډه خبري غونډه کول چې هیواد په هڅه کوي تر څو د افغانستان په شمال زون کې سرمایه ګزاري وکړي. له مزار شریف په مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
په کابل کې د اسلام آباد سفارت د تجارتي څانګې اتشې خورشید مروت مزار شریف ته په یو رسمي سفر کې وویل چې پاکستان هڅه کوي تر څو د افغانستان په شمازون کې خاصتا په کندوز او بلخ ولایتونو کې پانګونه وکړي. ښاغلی مروت د شمازون د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي ترانزیت په برخه کې ستونزې کمې شوې دي او د یادې ستونزې د بشپړ ختمېدو په برخه کې هم یوه دوه اړخیزه توافقنامه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شوې. مروت ویل هم دا اوس مهال هم 50 تنه پاکستانی سوداګر په بلخ ولایت کې حضور لري تر څو له نږدې څخه د بلخ او شمال زون تجارتي وضعیت وڅېړي او د خپل پانګونو د پایل په خاطر امکانات برابر کړي. خورشید ویل دوی د سوداګرو د ترغیب په خاطر یو درې ورځې د پاکستانی سوداګرو د محصولاتو نندارتون هم بلخ ولایت کې پرانیزي. مروت ویل چې افغانستان کې بهرنیو سوداګرو ته په درېو برخو کې عمده ستونزې موجودې دي.
ما د پر درې غټې ستونزې اولنی غټ استونزه داسې ملک به ماته چې برکستا کنستا دوه غټ استونزه به ماته چې یار زما د کوم جائیداد به کوم فیکٹری به اب امنیت لري محفوظ به او کدی زما د خلک چې کوم هغه کې به کار کوي هغه به امنیتی محفوظ به کنه وای. درې غټ استونزه به ماته چې یار ز تجارت چې کوم دی همیشه په قرض باندې کیږي دا یاد لرم زما به تاسو مان خرڅوم ما ته به مخکې ماته به پیسې لږ سات بعد راکې غټه به پکې نو هغه هغه پیسې چې تاسو په قرض
پاینې وخت کې د شمازون د سوداګرۍ د خونې مشر ارش یونیسی هم وایي چې تر دې پخوا افغانستان د سوداګرۍ ترانزیت په برخه کې له پاکستان سره لوی ستونزې درلودې او اوس مهال د ښو سیاسي اړیکو په خاطر دا ستونزې تر ډېره حل شوې دي. ښاغلی یونیسی وایي چې همدا د ترانزیت مسله ستونزمن او لویه مسله ده او اوس مهال پاکستان هم وعده ورکړی چې د افغان سوداګرو سره د امکاناتو د برابرولو په برخه کې له هیڅ ډول مرستې څخه لاس په سر نشي. زموږ لویه ستونزه دا وه چې د ترانزیت په برخه کې مو له پاکستاني اړخ سره جنجال او نامناسبې اړیکې درلودې. اوس دوی وعده راکړې چې دا ستونزه حل شي او د پاکستان دولت د افغان سوداګرو سره د هیڅ ډول مرستې نه لاس په سر. له دې سره چې د سوداګرۍ خونې چارواکي او د پاکستان سفارت استازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکو د ښه والي د نوي فصل لپاره څه خبر ورکوي او په دې اړه خوشبيني ښایي، خو دا چې پاکستان به د افغانستان په وړاندې تجارتي چارو په برخه کې کړو وادو باندې عمل وکړي دغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو سره به ځواب شي.
د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال وای د دې هیواد 313 اتباع چې ډیر شي خزی دي سوریه او عراق ته تللې دي او دغلته د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوې دي. عبدالرحمن ماماتالف پروانونه کې پرلمان ته ویل امنیتی ادارې ریپورټونه لري چې یو شمېر قرغیزات به په افغانستان او پاکستان کې هم له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو د وزارت د منظمو جرمونو پر ضد د مبارزې مشر رفیق ممبطالف ویلي چې تر اوسه د دې هیواد څلوېښت اتباع چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره یو ځای شوي وو وژل شوي دي. خو د قرغیزستان د ملي امنیت د کمیټې پخوانی مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې شاوخوا 1500 قرغیز اتباع دا مهال سوریه او عراق ته تللي دي. قرغیزي مقامات وی د حزب التحریر سخت دریځه ډله چې په منځنۍ آسیا کې پر فعالیت بندیز لګېدلی دی د ځوانانو په سخت دریځه کولو او وسلوال فعالیت ته د هغوی په استخدامولو کې لاس لري. د قرغستان مقامات وی د دې هیواد ادب په پوره اسانۍ کول شي چې د ترکیه له لارې سوریه ته لاړ شي، ځکه دوی کولی شي له ویزې پرته د ترکیه او قرغزستان ترمنځ سفر وکړي. د قرغزستان حکومت د خپلو هغو اتباعو په اړه اندېښنه لري چې له سوریې بیرته ستنېږي، خو قرغز چارواکي وایي له هغو کسانو سره سروکار نه لري چې د هیواد امنیت ته کوم ډول ګواښ نه متوجه کوي. د قرغزستان امنیتي ادارو تر اوسه پورې 44 کسان چې له سوریې ستنه شوي نیولې دي، چې له دې ډلې څخه یې 8 د تروریزم او وسلوال فعالیت اړوندو قضیو کې محکوم شوي دي. تاسو زمون غاګل ازادي رادیو او رای دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار اوري. خو اوس ل سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي که په بلمرغاب ولسوالۍ کې پرتو سرحدي پولیسو ته تجهیزات ونه رسیږي، د دغه ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پوستې به له سقوط سره مخامخ سي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنځشنبه او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. په بامیان ولایت کې د ښځو لخوا د نیالګي کښېنولو کمپاین پیل شو. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې تر 300 زیات خلک په داسې حال کې اوبو وړي چې له پناه غوښتونکو ډکه بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه سوه. د امریکا ولسمشر وای ایران ته د ایران ولسمشر وای یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداري ورکړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 دولتو غونډې د ورکولو موضوع کم اهمیت شوهدلې او ویلي چې واشنگتن به ایران ته د دې توغونډې د ورکولو په وړاندې خپل اعتراض جاری وساتي. هندوستان د مخدره موادو یو 200 کیلوګرام بسته د پاکستانی قاچاګرونکو له بیړۍ څخه لاسته راوړی ده. او د اورپا تر ټولو لوړې د بشري حقوقو محکمې روسیې ته حکم کړی دی چې په 2012 میلادي کال کې د مالدیوی هلک د وژل کېدو تاوان ورکړي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
قدرمن دوستانو ښه چاري، د تاسو په نظر پارکونو ته د تللو په وخت د کوم خبرو په پام کې نیول ضروري دي؟
دغه وزن والا دغه ټال دغه وزن والا دغه ټال
زوایب ک وزن دی معلوم دی خود ته دې معلوم دی ورته ګورې چې دغه د وړو بچمانو ټال دی ته شور ته وګوره اجه ټال پکښ سپاره دي.
چیره به پروی وشی پایله به چبی
دو کسان ته شی چو دو کس زخمی و دات په حساب دی پارک دی مالک به احتیاطی و چی هر اورس خپل سیستم نه چکاو.
نن پام دی اکلغه گیگو لازادی رو سر وسی درنوردونکو میله زینو او پارکونو ته تک هغه چدی چې خلک له روحي پلو خوښتي، ستړیا، خستګي او ستومانی لمنځوړي. د ټول خلکو په تیر بیا دغه کسانو لپاره چې دیونه پوګدو کې په کار بوخت وي، پارکونو ته تګ له ضرورتو څخه ګڼل کیږي. خلک څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې بې غوري او بې پروايي د ستونزو او زیان لامل کیږي، همداسې په پارکونو کې هم که د پارک د جوړونکو او یا هم د ورغلو کسانو لخوا لغو وسایلونه کار وختل شي چې جوړونکو یې لازمه توجه نوي کړي، ډیر خطرناک ثبتېدلی شي ان تر دې چې د مرګ لامل کیږي. زموږ د تمثيل د برخې همکار سپوږمۍ لغو کسانو څخه ده چې پارکونو ته د تګ په وخت کې له ژوند نه ساتري ورته مهمه وي. و به ورو چې لږ سره څه کیږي
وای به څومره څه ځای ته راغلی یو څومره خوند یوه کې څومره سر سبز دی دا ونې وګوره دا شنې شنې
ډېر ښایسته پارک دی او ډېره ښه عوام ده.
وای هغه ده ټال ټال هغه ده ما ته ماشومتوب را په
یاد. وای چیرته لاړې؟
بس ټال کې کېنه دا ده لوړه لوړه پوته سو ده ټال ته
زکه ورته وخورې نو وګورځيږي
خراب سا آخر دا ٹال خدا پوڑو با شمارو دی دا چکا دی تا گورا چال دی دا چیر اولاد لا 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 دل تیرا تا سدا چکوی
وہ خزی را کوزا چچرا غرزی کی بس دے
زاد زادو نہ مخی گئی پٹول دنیا کے خلق پٹالو کی کینے تا سے وز ما منی کویا
دول دنیا کے خدا سے ٹالو نہ نی ہر تا خود معصوم ٹال معلوم دے غٹ معلوم دے تا وزن معلوم دے دوغ نہ وزن والا دغ ٹال دے دوغ نہ وزن والا دغ ٹال دے
زوای وک وزن دے معلوم دے خود تم دے دی معلوم دی تے گورش دے دغ دوڑو ما شما دے ٹال دی تے شور تو گورا اج غٹان پکش سپارے جی
را کوزا ٹال
را زے وقت وچ دی ور سب چرائے والا بدلا سے ونے سب دے ٹال را چھتا کما جن ور سب دا
درن اردن کو خیر تو سم خبر یہ چور وڑان دے پہ قرقہ کے د ٹالی دش کے دل العمل دونوں مڑ او دو سخت پیشول موږ د دې ځوانانو له ملګری مجیب رحمان سره د پیښې پاک خبرې کړې. هغه وایي چې په ژوند کې تر ټولو بده او ترخه خاطره د ملګرو مرګ وو.
تصادف مونږ لاړو زموږ دوستانه ماشین کې چرخفاله کې کېناسته چې تصادف د ډولې خطا شو ولیدو چې دوه کسان پکې شهید شول دوه کسان زخمي وو. دلته په حساب د پارک د مالک بی احتیاطي وو چې هر ورځ خپل سیستم نه چکاو حادثه مې ولله په خپل سترګو مې ولله چې ډیر سالویخ مترو د هوا څخه انسان دل دي چې په ما غسات کې سر خبرې کی بیا دوله ته د خوشاله لپاره غلی وا په خو رسیږي کور او فامیل به ویلي چې زما زوی تل دې ملي د پاره اوس دوستان له ولان سره سات به تي سي او هغه خانه دغه جنازه کور تل شي دوی دی او هیجان او ډیر دغه دینو سخت حادثه
د خاروالی د نشراتو رئیس عبدالقادر ارزو وایي چې شپږویشت پارکونه په تیرو پنځو کلونو کې نوي جوړ شوي، پخواني هم بیا له سر نه ترمیم شوي دي. دا چې دوی د پارکونو وسایل ګوري چې د کارولو دي کنه هغه وایي
هغه پارکونه چې د ښاروالۍ مربوط دي موږ ډېر عصري وسایل له بهر هیوادونو څخه راوړي. هغه داسې روغ دي چې د کارولو پر وخت د پیښو لامل نه کیږي، خو ځینې پارکونه خصوصي جوړ سوي، په هغو کې ځینې وخت خلکو ته تاوان رسیږي. موږ له ټولو هغو کسانو چې پارکونه جوړوي غواړو چې په دې خوار ملت د زړه وخوږوي. داسې وسایل د پارک کې نږدي چې میلې ته تللي کسان د تفریح په ځای د خپلو عزیزانو په غم کینوي. له خلکو هم غواړو کله چې پارک ته ځي ځان دې په دې ډاډه کړي چې وسایل یې سم دي که نه.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، میلې او پارکونو ته تګ د انسان لپاره ضرورت دی. د پولي چرخي اوسیدونکی وحیدالله وایي چې د دوی په سیمه کې هیڅ داسې ځای نشته چې ماشومان او لویان څو شېبې خپل وخت خوښ پکې تیر کړي.
منګه په پولی چرخی ساحه یا د کابل د ښار سره 15 کیلومټره کې پراته د ماشومان لپاره هیڅ کوم داسې سہولت نه لرو. باندې وزي نو زه درته وایم چې هغه چې بیرته کال ته راځي هغه په خاور باندې ککړي معیاري غونډې لکه د نوي نن سبا چې کومه 2015 کال سه دنیا ډیر پرمختګ کړی، موږ ډیر پاتې، موږ اوس هم هغه د 40-50 کال مخکې په هغه کې هغه سہولت موږ ته نن سبا نشته چې څومره د موږ ماشومانو ته یا غټو ته باید چې زنانو ته هم یو سہولت برابر شي.
په نوي ښار کې د پارک مال په 15 منزل کې داسې ځای جوړ شوی چې د لوبو ګران بیه وسایل پکې موجود دي. دې ځای ته له ولایتو څخه هم خلک د نندارې لپاره راځي. د دې پارک په اړه په پیل کې د رحمان ورپسې د ملګرو نظرونه اورو.
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه ښه منظرې شته، ډېر ښه خوند کوي. یو ځل موږ بیا څومره مخکې رالو، دوه درې کاله مخکې، کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی و. ډېر ښه ښه پارکونه موږ لاړو، کرغې ته ولاړو، جلال آباد ته ولاړو، مزار ته ولاړو، بامان ته ولاړو. ګیمونه شته، موټران شته، ښه ټالونه شته.
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. درېیم ځل دی چې راځم. منظرې مو وکړې، مارکیټونه مو خرڅ، پارکونه مو خرڅ، ولا ګیمو ځایونه مو خرڅ. ولا
د خوشحالو په ارزښت باندې خبرې وکړې، څومره اهمیت لري دغسې یو ځای
انسان فکر بالا کیږي. ډیر مې پام په بل شو.
الاداد
الاداد په ځوان کې څومره دغه زوی ته تللی لکه نن دلته راغلی.
دغه مې یو چپار دي چې راغلی.
دا دی اول جیل
ده. ها دا مې اول جیل.
دلته دې چی خواک سوله
منظران مخوار سوله مټران مخوار سوله ګمن مخوار سوله تعلون مخوار سوله هر شی
څنګه دې په قندار کې دې زینه نسته
نه په قندار کې دا سزا خوشی وای خوشو
تخپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولای سي
تعلو برابر ولای سم چې تعلو پیدا کوم یو مټر پیدا کوم
نو کل احمد د قندار اوسېدونکو
دلته چې راغله کوم شی اندې خوښ سوله
بس ولا ټوله زګي مخوار کابل کابل می خوښ
کابل دی خوښ
دا دا گئی می خوښ پارکونه می خوښ سول
چاچا راست دلته
اندوالان دی راست
تخ وړه کاله کی اندوالان سره ګرځي
او ماما ګان اندوالان ولا
ماما ګان اما ماما ګان دی اندوالان دی
او
کابل څوک سره راغلی
اکا ګان می دی خاله زمنان می دی ګرځ راسره
کابل څومره وخت تیر وای
بس نو کسبار وان سول کندار کابل سبار
تاسو خپل کور کې پچی باندې لوبې کوي کوم شای لری کنه
یا شای نه لری او ګین لرو
چی لری
ګین فوتبال ګین
تو
او
ها
غل راغم خنکی
چې دې څه جوړی نه یغه بیا خنن درکې
او خنکی
ته څه وړې چې په کور کې دې مور پلار چې درته جوړ کی
بس دا دا غیره ته جوړ کی
دې ځای غیره درته جوړ کی دا خټې دې پیسې وړې کنه
همرم ډېر پیسې لرو
ډېر پیسې لري
او
ولې نه درته جوړې
په پیسې لري جوړې
دلسه کله راسه داسې خریګي سره بکبل دنیا راغله دنیا یا جيب سره وي په پاکستان کې هم تدری مونږه او دلته هم تخنو د زیات لري
مصرف څنګه د تاسو توان لري چې پیسې ورکړي
واز گزاره وکول او مونږ تمر توان منل رو خیر ما سه دي
ورته پورا کوي
مجبورانه پورا کوي چې کاته سو راځي اتمنو خالي نه راځي
د کابل په دې مزان کې پارک شهر هم داس پارک دی چې د لوبو وسایل په ډېر اصلي شکل روغ دي الته مول دوه تن سره مرکه کړي ورته واک بشو
امین الحق زه خپل د فریفال د امانه روس نه کار اخلم دا ور خوري څنګه شکل لري بس دا ور خوري خدي دا یو ماشين دی ګرد تاوی ګر فامیل نو فار اخلي د ماشومان او د فار د ماشومان د دغه د فار یو ګلاسه کو نه دي تاوی ګان ډېر وحشتناک نه دي هر سړی د فار اخلي
نم زین اللہ تا تخلص کو مخلص کا ما دی پار تا کلا کلا نلازم تفریل پار
تفریل پار راجی اس رو توی پا دی پار کی کم شایان دی چاگا بل چرتنستا
پا دی پار کی آنی یو فری فال دی چو بل چرتنشتا آخ زی پور در اول بیر تی خوشی کی آخر استقامت پوری چو رس بیر تی پر دیر تیزت باندی خوشی کی گی چی دا بازی دل دنشتا پاکستان کی موجود دی خود دل دنشتا دیر آیا جان بازی دی ترسناک دی خو خطر مشتریان تا نرسی دا بازی دسی پور تا کی گی جک لری
اوی خواتا گلاسا کون اغونی چیلی دا چی دا؟
خلق با دی گلاسو کین ال دا جلب لری دا گلاسو نمی خپلا تاوی گی
دا وزیو تولاری دا غکسی آور دا غری چی
دا؟ دا مطورو ندی آبل دا پری دا آواز ورکی پری دا شمال دا شمال ورکی نم دا غیق خپلا غک رازی دا
د پارک شهر تخنیکی مسول ایوب نمو پختلی چې د دوی په پارک کې د لوبو وسایل څومره د ډاټ ورلد دي ترڅو د قرغې په څیر پیښه رامنځته نشي هغه ځینې نور معلومات هم راکوي
پر پارک کې چې موږ ولاړی خو شاو ډیر ښایسته ښایسته شیان دي مثلا ټالې دي موټرکونه دي د پیالو په څیر جوړ شوی دي چې پکې ماشومان کینی بیا غم ټال غوندې ده ای خواته دي ګل لاله غوندې سره سره شیان دي کنه د دغه ټول باره کې استاد معلومات راکې کوم کوم شیان دلته لري
دلته ډیر شیان لرو لکه وګوره غریل دي فیملیز پکې کولای شي زنانه ماشومان خزي وړه لوی کولای شي پکې وګرځي فیملی لپاره گیمزون لرو خانه وشت لرو گیم لرو په نامه د میری ګرون
کوم یو دغه
دغه ما خامخ تاسو کتلی شي
ها هغه گیم ده
او هغه دی دغه نه بعد دغه دمنه روس لرو
کوم شي نن دا جوړ کړی د څومره کلاک دی مستقام دی
زما کچې دا مونږ ډیر زیات حقته کنده ورخل دی هغه کې مونږ سیخه چولې دي تقریبا شپږ ملي سیخه چولې مثلا پس هغه نه په دې باندې مونږ ډیر قوي سیستم د فاونډیشن جوړ کړی دی هغه نه بعد تقریبا 30 ملي او 40 ملي سیخان مونږ په دې کې چولې دي د مضبوطوال لپاره
د زنجیرونه چې دي کنه دا چې اره ټالی پکې نه ختی دا څومره کلک
دی دا یو زنجیر چې دی 15 ټنه د کشکول او چتول توان لري تقریبا د 3 متر خکته زمکه کې لري کې
کوس درته وایي دا تاسو کوم جنره وليدي
دا مونږ د خارج نه وارد کړی دی
مخکې تاسو له وحشت نه ککور نه یادونه وکړه کنه اوس دغه باره کې راته وایه مثلا دلته کوم کوم شیان دي
وحشت نه شیان دي لکه چې د انسان تابوت دي حیوانات او شکلونه دي چې هغه انسان خپل اوندي او مخکې کسته ځان دغه کې چې هغه ویروي ماران دي
لړمانان دي داسې غوڅ شوي لاسونه دي چې هغه انسان هغه وګوري د هغې څخه ډېر وحشت کېږي. چون موږ دا ځای د خلکو د خوشحاله دپاره جوړ کړی دی، خوشحاله شي پکې، انجوای کړي، مزه ترې واخلي، لذت ترې واخلي. خپله هم دا کوشش کوو تر اوسه پورې داسې حادثې سره موږ نه یو.
مخکې تاسې همکارانو ویل چې په دې پارک کې ډېر کار تاسو کړی ده، هغه ډېر شیان چې جوړ کړي هغه تاسو جوړ کړي دي. اوس در ته وایه په دغه ټولو شیانو کې تا خپله کومه ډېر خوښېږي؟
ولا زما خپله چې خوښېږي دامن عروس.
دامن عروس ته خپله د لوبو له کوم وسایل نه کار اخلي؟ د ځان لپاره دي.
ځان لپاره زیاتره دامن عروس او کشتۍ.
د دوو کښې نه
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. له نوې حکومت سره د ډالرو برکت هم والوت او د پروژو د هغو برکت د پوهنتونونو فارغینو ته ورغی او نام یې خدا هر کال په زرګونه د مختلفو رشتو محصلین فارغیږي. خو کار یوازې د چارواکو زامنو، وریرونو، خورایانو او نور خپلوانو ته پیدا کیږي. دا نور خواران لکه د بېسوادانو غوندې بېکاره بېکاره ګرځي. له دې نه د خدای نوره سخته ورځ په دې ملت نه راولي چې حکومت یو او سرونه دوه وي. د خپرونې په پیل کې مو د یو ورکشاپ جوړولو له جریانه خبرو تر څو خبر شئ چې ځینې سرپرست چارواکي پیسې په څه ډول ګټي.
رئیس څه چورت وهي؟
هلکه ورخطا، دا چورت وهم چې د سرپرستی په دا څو ورځو کې نورې پیسې له کومه درکه پیدا کړو.
صاحب، ورکشاپ نه جوړوي؟ د پیسو پیدا کولو لنډه او اسانه لاره.
ښه خبره دې وکړه، خو د څه شي ورکشاپ جوړ کړو؟ د موضوع په هکله دې هم فکر کړی دی که نه؟
نه صاحب، تر اوسه خو مې نه دی کړی، له دې وروسته به یې وکړم.
او ته ښه فکر وکړه چې د څه شي په باره کې مو ورکشاپ نه دی جوړ کړی.
صاحب، ته هم راسره کومک شه.
ښه، په دې عقل فکر وکړه چې په کلي کې خلک دا وخت څه ته اړتیا لري.
صاحب، په کلیو کې خو خلک هر څه ته اړتیا لري، ځکه چې نه سم سړک لري، نه روغتون لري، نه برق شته او نه د ژوند نور سهولتونه.
په دې باره کې خو مو ډېر ورکشاپونه ونیول. یو داسې شی وښیه چې ورکشاپ نه وي پرېنیولی.
صاحب، که د ښوونکو د سویې لوړولو په باره کې ونیسو څنګه به وي؟
هلکه، د ښوونکو د سویې پورته کولو لپاره خو یې دا څوارلس کاله سر په سر نیسو، چې پروفیسري مو ورکولی هم اوس به مو ورکړې وه.
صاحب، راځئ په دې به یې ونیسو چې ښوونکي په څه ډول له درس سره سره آداب هم شاګردانو ته ورزده کړي.
څه ډول آداب؟
مثلا د ډوډۍ خوړلو آداب، د لارې آداب، په ټولګي کې د کېناستلو آداب، په لاره باغونو ته د وختلو او په موټرو پسې د نښتلو آداب.
دا څه لیونی یې هلکه، باغونو ته د وختلو آداب څه ډول وي؟
صاحب، چې د اوختلو پر وخت د دیوال ټیټه برخه پیدا کړي او پې ور واوړي، او مثلا د اوختلو پر وخت احتیاط وکړي چې د دیوال سر را ونه نړوي، او یا هم که په دروازه ورځي چې یوازې کلپ مات کړي او له زنځیر سره یې کار ونه لري.
دا خو ادب نه سوالکه، دا خو پوره بې ادبي ور زده کوو.
صاحب، په پخوا ورکشاپونو کې مو هم ډېرې داسې خبرې ور زده کړې وې چې د سویې له لوړولو پر ځای سویه را ټیټوله.
پوه نه شوم.
مثلا هغه چلونه مو چې ښوونکو ته ور زده کول.
څه ډول چلونه؟
هغه ډول چې که چیرې کوم لایقه شاګرد په ټولګي کې کومه سخته پوښتنه وکړه او د استاد زده نه وه، نو استاد به د فتن په کومه بانه له ټولګي نه وځي او پوښتنه به کوي، او یا هم که استاد د درس تیاری نه وي نیولی، نو د نوي درس پر ځای به د تیرو درسونو پوښتنې کوي. له همدې امله او زیاتره استادان د نوي درس پر ځای یا د تیرو درسونو پوښتنې کوي، او یا هم هلکانو ته کار خانګي ورکوي. صاحب،
نو ته وایې چې سیمینار شاګردانو ته په آداب ور زده کولو جوړ کړو؟
هو صاحب، نور خو هېڅ هم نه دي پاتې چې لا د آدابو ته مو څنګه نه دی پام شوی.
دلته بیا ادبی دومره زور شوی چې آداب ته د چا پام هم نه کیږي.
ریختیا وای صاحب.
ها وګوره والکه، نو ته څه وایې چې په ورکشاپ کې به څه راته پاتې شي او که نه؟
وو صاحب، د لرې لرې سیمو ښوونکي به ونیسو چې هم یې د لارې د کرایې پیسې شي او هم یې دلته د لیلی او خوړو.
دا خبره دې سمه وکړه. د لرې ځایي استادان اس هم مرکز ته په راتلو ډېر خوشحالیږي. ته څه وایې چې په ورکشاپ کې دې قلمونه او کتابچې هم وي؟
وو صاحب، پرته له کتابچو او قلمونو خو هېڅ کار هم نه کیږي. زه خو وایم چې دا ځل د چپتورونو نوم هم پکې ور زیات کړو.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی صاحب چې که په خپلو څو صفو نوټونو د چپتورونو نوم کېږدو، نو ګټه به یې دا وي چې یو خو به ورکشاپ ډېر مهم ښکاره شي او بل به د چپتورونو د کاپي په نوم ډېرې پیسې راته پاتې شي، ځکه چې کاپي کوي به یې خپله ښوونکي او پیسې به یې به مونږ اخلو.
ډېر جالب په خدای. نور
نور به نو صاحب، بېګا ته د بړستنې لاندې چورپې وهم، سم د لاسه خو مې همدومره مغزو کار وکړي.
مقصد پام دې وي والکه، چې ښایي همدا مو اخرنی ورکشاپ وي. ښه سم کار یې وکړه، پوه سوې؟
غم یې مه کوه صاحب، داسې یې وګڼه لکه یوه ښه غټه د کوم سړک پخولو پروژه دي چې اخیستې وي. دا د ورښودلو ورکشاپ دی، څه ټوکې خو نه دي.
پخوا به ګاونډیانو یو یو شی له ګاونډي څخه وړ، خو اوس هر شی ترې غواړي، تر دې چې څه شی ګاونډیان لري هغه دوی نه اخلي. وایي زه له ګاونډیانو نه به یې راوړو. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
وښځې، ته ورشه هغه تبر را واخله چې سماواته لرګي درته مات کړم، هسې هم بېکاره یم. هو، ولی حیرانه شوې؟
ته بر خو ګاونډي وړی دی، چرا یې وړ بیا یې مات کړه؟
نو ورشه هغه بیل را واخله چې ګلانو ته کوردونه جوړ کړم.
هغه هم هغه بل ګاونډي وړی دی.
کوم ګاونډي؟
قاضي وړی.
خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. هر یو یې درې درې موټرونه اخیستلی شي، خو یو بیل یا تبر نه شي اخیستی.
زه چې بېکاره یې کره اوږدو غځېږه چې دمه دې جوړه شي، او که دمه نه جوړې نو له ما سره بازار ته لاړشه چې شی واخلو.
یو خو ته په بازار مړه نه شوې. زه ورکه وایې چې بیل نشته، نو د حیواناتو فلم به وګورم.
په څه شي کې ګورې؟
په ډي وي ډي کې.
اوس څه ورته وایم؟
څه چورت وهې؟
ډي وي ډي هم ګاونډي وړی دی.
ولې؟
څه خبره یم، ویلې میلمانو مو راغلي دي د واده فلم پکې ګورو.
نه پوهېږم څه وکړم، دا څه ډول ګاونډیان دي او دا څه ډول ښځه ده؟
ولې ما څه کړي دي؟
نور به څه کوې؟ خو هېڅ شی دې په کور کې نه دی پرېښه، ټول شیان دې ګاونډیانو ته ورکړي. ته ورشه هغه ټلویزیون چړانکه چې هغه دې لا چاته نه وي ورکړی.
ټلویزیون هغه د ایښی دی. خو
خو څه؟
خو ریموټ یې ګاونډي وړی دی، ویلې دوستي یې راوړم خو تر اوسه یې لا نه ده راوړی. خدای دې دوی ووهي.
ورشه چټک ویډیو او ریموټ تې راوړه، کنه ټلویزیون هم له دیواله خو راچوم.
زه اوس ور ماخله را به وړم ترې.
اوهو، سترګې مې روښانه. څنګه لا چې را معلومه شوې په دې لنګ ځای کې دې نه ګورم، ستړې مشې هر کله راشې.
خیر اوسې خورې بوره مسې، ترورې ستړې مسې. ښه داسې لورې،
څه حال مو دی؟
ښه یو شکر دی، په هغې ډي وي ډي او د تلویزیون په ریموټ پسې راغلی یم. د پتاسې پلار کوم فلم ګوري؟
غټې لورې، ته ورشه هغه ډي وي ډي او ریموټ ورته راواخله او چای هم در سره راوړه.
نه خیر اوسې خورې، چای نه چکم.
مورې، هغه ډي وي ډي خو
ولې
د شپې ناوخته یو ځل برق لاړو، چې بېرته راغی نو ډي وي ډي وسوځوله.
د شپې ناوخته هم څه پکې کتل؟
مورې، یو نوی هالیوډي فلم هم پکې کود.
ځانو را خو یې وړه. خورې، چې خفه نه شې، په غلطۍ کې تې نه سوځېدلې ده.
وی اوس مې خاوند ته څه ځواب ووایم؟ هغه هم د اوس فلم پکې ګوري.
وی دا څومره نادیده خلک یې، د خلکو موټر ورته ټکر کې دغومره وی نه وایي، او د تاسې خو زړه ډي وي ډي ده.
اوس نو ښه سوه، نادیده موږ سو.
مور جانې، دغه ته را مې وړه. هغه د ټلویزیون ریموټ هم ورته راوړه چې اوس یې زړه ونه چوي.
ریموټ؟
هو ریموټ.
هغه خو مې د شپې ورور په فلم په غوسه شو او ریموټ په دیوال وویست، ټوټې ټوټې کړ.
ځه خورې، که بیا دومره م ویل نوی ریموټ به درته واخله، دغومره هم خدای نه یې خوار کړي.
اوس دا برک شیرم واوری
زه چې ورغلم قاضی ته
دویل وایا څه دې کار دی
ما وی عرض مې پچا کړی
دوی ډیر ښه کار دی کړی
ما وی ژر مې کار را خلاص کا
دوی څو روپۍ به راکړي
ما وی وایه چې څو درکم
دوی زه خو ډالر غواړم
ما وی زه غریب سړی یم
دوی خوار سړی عرض نه کا
ما وی حق حقدار ته ورکا
دوی لږ شله مخې
بیا پولیس لار کې راګیر کړم
ویلی ول تروس تروس ګوري
ما وی اس لکستومان یم
دوی لغلا دی اتمن کړي
ما وی خدای امید ترې ساتي
دوی پورته کلا سونه
ما وی دغه سلګون واخله
دوی خدای کبه دی پریدم
ما وی ګوره بی ګنا یم
دوی رنگ د قاتل دی
ترې نو تختیدم خلکو اخر وختم سرویس کې بیروبار و او ګرمي و سر تر پښو پورې خولې شو لاس مې پورته وټینګ کړي کې صبر مې غوا کې ووي
لږ دره خوښه سړی
ما ویل وبخه ځای نشته
دوی زنو ځان دې کلک کا
ما ویل مټېله کوه مې دول زنې ما بل دی چې را کوشو مل بسه نه مې جیب و نه پیسې وي دواړه تللې و په مخه اخر لاړه لمه کور ته پلار مې سخت راته غوسه و ما ویل ولې پلاره څه دي ده ویل تش لاسونه راغلي ما ویل اوس هم شکر باسه
ده ویل نور چې باس ونه کې
ما ویل ښه پلاره په سترګو ده ویل زنو کلبه باسه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا ستانکزی او نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندوز 1، کندهار 22، خوست 1 او جلال آباد 4.
ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده ژوند د مین زب تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا